باندې ستاسو نظریات، پوښتنې او انتقادات لرو. تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل.
سلامونه ستوري مشي. وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې. لازګ رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسمشر انتخاباتو زیات شمیر نمائندانو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارون کې تر دې مهاله نه دی معرفي کړي. د راپور سربېره د ټیفا بنسټ له مشر سره مرکه هم لرو. دا شن له دې مهم خبرو چې د هلمند ولی وایي دایش پلان لري چې په هلمند ولایت کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. د سمنګار د ولایتي شورا یو غړی د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د لبنان پوځ وایي چې د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله دوه قوي سنگرونه ویشتلي دي. د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. جمهوري ریاست وایي چې یوسف بن احمد ال اسیمین د خبر نن تر غرمې مخکې په جده کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي د سولې د بین الافغاني مذاکرو او د جمهوري ریاست د ټاکنو ملاتړ هم کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې سوي چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې روانې دي. ولسمشر غنی په جده کې نن سهار تر دې مخکې د اسلامي پراختیا بانک له مشر سره خبرې وکړې. دغه بانک ویلي چې غواړي د کرنې، انکشاف او لویو پروژو د تمویل په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دغه بانک رئیس ډاکټر بندر الحجار دا خبره نن سهار په جده کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان د اقتصادي وادي، بسیاینې، پانګونې او کرنې په برخو کې پر همکاریو خبرې وسوې. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی سید عبدالحلیم آغا د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. چارواکي وایي عبدالحلیم آغا پرون له خپلو څلورو ملګرو سره د بغلان ولایت په چشمه شیر سیمه کې وتښتول سو. د سمنګان د ولایتي شورا رئیس راز محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي شورا غړی سید عبدالحلیم آغا او یو ملګری یې د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دغو کسانو جسدونه ترلاسه شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. دا هم څرګندونه ده چې پاتې تښتول سوي کسان په څه وضعیت کې دي. د کندهار په شولیکوټ او شوراوک ولسوالیو کې یو وشت وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې بهرنیو ځواکونو هم پکې برخه درلوده په څو سیمو کې عملیات شوي دي. د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د شاولیکوټ ولسوالۍ د مانو په سیمه کې د ایتلافي قواو په هوایي برید کې 14 پاره وژل شوي دي او 3 تنه زخمیان دي. د شوراوک ولسوالۍ د چولې په سیمه کې ایتلافي قواو او هوایي برید کې 8 تنه پاره طالبان وژل شوي دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د لوګر د ولایتي شورا رئیس ادعا کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ده په خبره دغه حمله تېره شپه سوې چې په نتیجه کې یو ملکي تن وژل شوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل دوی له هوا درې کورونه په نښه کړي. په یوه کور کې یو کس چې د موټرو پلورنځی لري شهید شوی. په هغه کور کې دوه ماشومان او دوه ښځې ټپیانې سوي. دوی تر تداوی وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. تر دې مخکې 203 تندر قل اردو په ویلامه کې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو په مرسته په لوګر کې په پوځي عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي دي. دغه قل اردو ویلي چې په وژل شوو کې د مولوي محمد بشیر حلیم په نوم د طالبانو یو مشر هم شامل دی. د لبنان پوځ وایي د اسرائیل دوه بی پیلوټ الوتکو د بیروت په جنوب کې د حزب الله ډلې دوه قوي سنگرونه ویشتلې دي. د خو دغه شیوه ډلې چې ایران ملاتړ کوي بیا وایي چې یوې الوتکې د رسنیو مرکز تخریب کړی دی. د لبنان پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د اسرائیل دغه دوه الوتکو نن سهار وختي د لبنان له فضايي حریم څخه سرغړونه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې لومړی الوتکه په داسې حال کې نسکوره سوه چې دویمه په فضا کې منفجره سوه او مالی زیان یې واړاوه. د لبنان صدر اعظم سعد حریری د لبنان پر حاکمیت شکاره تیرای بللی او ویلی دی چې دا نوې تهاجم سیمه ای ثبات ورپیش ګواښ په ډاګه کوي. په همدې حال کې د حزب الله ویان محمد عفیف ویلی چې جواب پیلوټ الوتکه په منفجره موادو بار و چې چاودنی د دې ډلې مطبوعاتي دفتر ته سخت زیان واړاوه. دوی ویلي چې حزب الله ډلې کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشتلې. اسرائیلي چارواکو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبران نن په دویم ورځ هم په فرانسه کې په خپله سرمشریزه کې بحثونو ته دوام ورکوي. د دوی پر بحثونو به احتمالا د نړیوال تجارت په برخه کې کړکیچ سیوری غوړولی وي. د بحث په اجنډا کې به د ډیموکراسۍ، نابرابرۍ، اقلیمي بدلون او د ښځو د پیاوړتیا موضوع شامل وي. د دې سرمشریزې پر لومړۍ ورځ پرون بحثونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه هڅه متمرکز وو چې غواړي روسیا بیرته په دې ډله کې شامله سي. مخکې دغه ډله د اتو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اته په نامه یادېدله چې د روسیې تر ایستل کېدو وروسته یې شمېر اوو ته راکم سو. او د ایران یوې محکمې لیکوال او طنز لیکونکی کیومرس مرزبان په 3 کالونو او 9 میاشتو باندې محکوم کړ. محکمې دی د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکاري ترڅنګ په نورو تورونو محکوم کړ. د مرزبان مدافع وکیل محمد حسین قاسی پرون ازادي راډیو ته وویل چې موکلې له یو متخصم هیواد سره په همکاري د نظام پر ضد په پروپاګند د غرض مقدساتو او چارواکو ته په سپکاوي محکوم شوی دی. قاسی ویلي د دې حکم په وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه مرکې لرو. د ولسمشریزو انتخاباتو د ولسو نوماندانو له ډلې تر دې مهاله یوازې 2 تنوی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي معرفي کړي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ټاک نه کړل، بیا کمیسون دوی ته نور وخت نشي ورکول.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لخوا د سارونکو نه معرفي کول د اندېښنې وړ بولي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، او دا چې د سیستم مسله اوس روان دی په افغانستان کې هغوی بي باور کړی دی چې
دا شان لدی مهم خبرو چې د هلمند والی وای دایش پلان لري چې په هلمند کې جلب او جذب پروګرام پیل کړي. روزګان کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو له کورونو زمکو له سکونه کړي ماینونه ایستلې دي. د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو د افغانستان په ټولو لویو خرونو کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. له انتخاباتي کمپاینونو ده د یوې میاشتې په تیرېدو او د ولسمشریزو انتخاباتو له رانږدې کېدو سره تر اوسه یوازې 2 کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته خپل سارونکي ورپېژندلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو کمیسون ته د کاندیدانو د ورپېژندلو وروستۍ نېټه د سومبلې 1 ده، خو د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې نوماندان د خپلو سارونکو د نه معرفي کولو لپاره دلیلونه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو لپاره کاندیدان کولی شي په ټول هیواد کې د انتخاباتو د شفافیت په خاطر د انتخاباتو د رای شمیرلو د بهیر لپاره خپل سارونکي معرفي کړي، او کمیسیون هم مکلف دی چې د دوی د روزنې، ثبت او د اعتبار پاڼې لپاره کار وکړي. خو تر اوسه له 12 کاندیدانو نه یوازې 2، محمد اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار، خپل سارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورپېژندلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی دفتر مرستیال مرزا محمد حق پرست وایي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم تر 1 دسمبر دوی ته وخت ورکړی. کچیرې تر 1 دسمبر دوی خپل ناظرین په دې یوزر کې ټول نوښته نه کړل، هغه مربوطه فارمټونه یې ډک نه کړل، بیا کمیسیون دوی ته نور وخت نشي ورکولی، او نور موږ خپل د عملیاتي پلان مطابق نورو پروسو
سره لدې چې پر انتخاباتي کمپاینونو یو میاشت وړي. ډېرې کاندیدانو تر اوسه په جدي توګه انتخاباتي مبارزې نه دي پیل کړي، ولایتونو ته هم نه دي تللي او خپل پروګرامونه هم نه دي بیان کړي. یو کار چې کاندیدانو په دې موده کې باید کړی وی، په محلونو کې د رای ورکوونکو د بهیر د څارلو لپاره د زرګونو څارونکو ورپېژندل وو، خو کاندیدانو ورته ډېر پام ونه کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د څارونکو د پیژندلو، ثبت، روزنې او دوی ته د اعتبار پاڼو ورکړه یوه پیچلې لړۍ ده او وخت غواړي. د کمیسیون ویاند وایي دغه کار ته یوازې 22 ورځې پاتې دي. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید فرامرز تمنا وایي کمیسیون ته د څارونکو د ورپېژندلو هیڅ اړتیا نشته.
استخدام ناظرین شیوه مناسب و قابل
د درغلیو او تقلب لپاره د څارونکو استخدام سم کړنلاره نه ده، بلکې پراخ درغلی د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو وروسته د شپې لخوا کیږي. له همدې امله د تدبیر او توسعه انتخاباتي ټیم تر اوسه خپل څارونکي نه و ورپېژندلي.
د ښاغلي تمنا په څیر نور کاندیدان هم پر څارونکو باور نه لري. د کاندیدانو لخوا د منابعو کموالی د څارونکو د نه ګمارلو بل دلیل دی. د دغو کاندیدانو له ډلې شهاب حکیمي بیا د انتخاباتو ناڅرګند برخلیک کمیسیون ته د څارونکو د نه ورپېژندلو دلیل ګڼي.
در مجموع شورای کاندیدان په دې نظر سل
دا چې د سولې برخلیک معلوم شي د انتخاباتو او څارونکو ورپېژندلو ته بلاړ شو.
د انتخاباتو څارونکي بنسټونه په دې باور دي چې نړیواله ټولنه او حتی په خپله کاندیدان د انتخاباتو کېدو ته کلکه اراده نه لري. دغه بنسټونه وایي که انتخابات وشي او کاندیدان خپل څارونکي ور ونه پیژني، په انتخاباتو کې به د درغلیو احتمال زیات شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
کاندیدان هم له بده مرغه چې ډېر په دې وخت کې فعال نه دي، د دې ټیمونه تروس پرې څارونکي نه دي، څومره ورځ هغه ډیټابیس کې رجستر کړي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چېرته دغه سې وضعیت مخ ته لاړ شي نو په آخري ورځو کې به موږ تاسې یو فراګیره عمومي او مسلکي څارنه به دغه بحث خنه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي انتخاباتو ته تیار دی. حکومت هم ټینګار کوي چې انتخابات د پټاکلي وخت وشي. امنیتي ځواکونه هم د انتخاباتو لپاره خپل امنیتي تیاریان اعلان کړي، خو ځینې خلک وایي د سولې د بحثونو تودېدو د انتخاباتو پر بهیر سیوری کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په انتخاباتي موضوع تم کېږو او د انتخاباتو کې د ناظرینو پر رول خبرې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د نوماندانو لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څارونکو نه پیژندل د دغه بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. دا چې د نوماندانو لخوا د څارونکو نه پیژندنه او په دې پروسې اغیز څه دی، خاطر پردیس د ټیفا له مشر محمد نعیم ایوبزاده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ناظرینو د نه فکولو لاملونه څه کېدای شي.
اصلي دلیل دا دی چې اکثر دغه انتخاباتي ټکټونه باور نه لري په پروسه کې، باور نه لري. او دا چې د سول مسله اوس روان دي په افغانستان کې، هغوی بې باور کړی دی چې انتخابات نه کېږي. او د بل مشکل دا دی چې دغه کمیسیون باندې هم باور نه لري او اتهامات ستا دغه حکومت باندې چې دغه رئیس جمهور دغه سوء استفاده کوي د حکومت منابع نه او خریک لري دغه کمیسیون سره، او کمیسیون لکه بی طرفه نه دی. او دا اصلي دلیل دی چې نور کاندیدانو دغه ټکټونو تاسو پورې خپل ناظرین معرفي نه کړي.
بلې ایوب زاده صاحب، چې کچیر ته نوماندان خپل ناظرین نه معرفي کوي د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې نشي تلای؟
ولینا سلفی سره چې ناظرین نوی په ساحاتو کې دور ستونزه مسته په انتخاباتو په پاره کې، دغه سیاسي ستونزه او امنیتی ستونزه نور سته په انتخاباتو کې. چې دغه ناظرین نوی د انتخاباتو ورسته یعنو شفافیت مثال ته نو سوء استفاده کیږي، دلته دغه ولایتي مسؤلینو خپل ګرایشات لري دغه ټکټونو سره، او د دې به مشکل وي چې دغه نتیجه به قبول شي نو د انتخاباتو نتیجه به قبول شي. او یو غټه ستونزه ده شفافیت لپاره او د مونږ لپاره، د وطن لپاره چې ناظرین نوي هلته شفافیت به نشته او شفافیت به نوي او زمونږ د منل ول نوي د نتیجه او د انتخابات.
بلې ایوب زاده صاحب، یو مورید بل چې کاندیدان ویل دي مونږ د یوې یا دوه اونیو لپاره یا شاوخوا لس ورځې مونږ وخت لرو چې تر څو د سولې خبرې معلوم شي، له هغې نه وروسته بیا مونږ خپل ناظرین معرفي کوو، نو هغه وخت به ډیر ناوخته نشي چې به دوی خپل ناظرین معرفي کړي؟
اوس هم ناوخته دی، اوس هم ډیر ناوخته دی، ځکه چې کله چې هغوی ناظرین تا کې هغوی ته باید آموزش ورکړي، نو بیا یو هغوی ته پلان جوړ کړي او بل دا دی چې هغوی باید توظیف کړي محلاتو لپاره. اوس هم ناوخته شوی دی متاسفانه. دا اصلي مشکل او اصلي دلیل دا نه دی چې اوس هغوی انتظار دی سولې لپاره. سولو خو یو طولانی پروسه دی چې سولح هم وشي، خو یو میاشت کې نه کېږي. نو خو فکر کوم چې هغوی یو د هغوی ستونزو دغه مالي منابع دي، دوم ستونزو دا دی چې اعتبار نه لري په پروسه کې او په ساختار کې، او دوم دا دریم دا دی چې هغوی بالکل نه غواړي چې خپل ناظرین معرفي کړي. سولح خو فکر نه کوم چې په یو میاشت کې وشي او طالبان راشي د نوې حکومت جوړ شي. خو فکر کوم چې هغه باور نه لري او دغه نړیوال ټولنه هم لکه مشکلات هغه لري چې هغه موازین موزی نه لري چې هغه څه غواړي. سوله غواړي د هغوی اوالیا سوره چې دده چې انتخابات ده، دا د بېاعتمادي فضا اصلي دلیل دی چې کاندیدان تاسو پورې خپل ناظرین نه لري.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ارتیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده و چې د ولسمشر انتخاباتو د نوماندانو لخوا د انتخابات خپلواک کمیسون ته د سارونکو د نه پیژندلو په لاملونو یې د ازادي راډیو خبریال خاطر پردې سره مرکه لرله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو مو انتخاب کړی دا او د مجله تاسو همدا شیبه په ژوندۍ بڼه اورئ. د هلمند ولی وای دایش تروسه حضور نه لري، خو پلان لري چې په هلمند کې د جلب او جذب پروګرام پیل کړي. ولایتي شورا بیا د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د دایش د فعال حضور خبره مني او دغه ډله وای چې په صورت ډیریږي او کای مخونه نیول شي په یو لوی سرخوګي به بدل شي. هغه هلمند چې نوی سلنه د طالبانو په ولکه کې ده، څنګه امکان لري چې د دایش د فعالیت په مرکز بدل شي؟ بیره به نور جزئیات په دغه راپور کې وورو چې زما همکار الیاس تای له هلمند را لګل.
دولت د غونډو په تالار کې د هغه دولتي مامورینو په خاص ډول امنیتي سرتیرو د تقدیر او ستاینې لپاره غونډه نیول شوې ده چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په نسبت د جوړ شوو پروګرامونو په امنیت ساتنه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړې دي. دوی دغه تهدیدونو د مخنیوي په خاطر ستایل کیږي چې ګمان کیږي د وسلوالو طالبان لخوا پلان سوي ول. خو د هلمند ولایتي شورا اوس په دې ولایت کې د یوې بلې ډلې د فعالیت خبر ورکوي. د دې شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل دوی ته په جنوب شمالي ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه خلکو دقیق او موثق معلومات ورکړي دي.
ولی اوس بیا هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې یو تعداد کسانو چې زموږ سره مسایل شریک کړي دي، وایي داعش هلته شته. یو تعداد کسان راغلي جلب و جذب هلته په غشمه کې په کم اندازه شروع کړي دي. نو ګورو چې ورسته بیا د دې نتایج څنګه راوځي، وزوري پر اخکیږي او کپر دغه دریش
ترې راک او سوریه ورسته په لومړي ځل د افغانستان په هلمند ولایت کې د داعش لورته د طالبانو یو جلاسوي مشر ملاو دروف خادم د زمینداور پازانو میسمه کې د خپل یو شمیر وسلوالو سره د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره بیعت او پښکارا ډول خپل حضور اعلان کړ چې تر څو ورسته د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې ووجل سو او دا کیسه ختمه شوه. د هلمند والی دامګړی د دایښ حضور او د هوغو د جلب جذب پروګرام په دغه ډول چې ولایتي شورا یې تاییدوي نه مني. تورن جنرال محمد یاسین وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې دا ډله په هلمند کې د فعالیت ته پیل پلان لري.
دایښ کوشش کوي چې په هلمند کې خپل ځای او ځایګای ځان ته پیدا کړي، مګر تر اوسه د امنیتي او کشفي ارګانونو د دستلاتو په ارتباط چې موږ ته رارسېدلی، عملا د دایښ فعالیت په هلمند کې نه لیدل کیږي او نشته دی، هغه ځکه چې محیط او خلکو ورسره سازش نشي کولای.
کچو هم د هیواد په ختیځ کونړ ننګرهار او نورستان کې د دغه ډلې فعالیت سته، خو په هلمند کې چې اکثره سیمې او شمال ته غځېدلې لارې د طالبان په ولکه کې دي، څنګه داعش حضور کولای سي؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي دا مسله خطرناکه ده او هر څه ژر یې حکومت او طالبان کولای سي مخه ونیسي.
هر هغه څوک چې په هلمند ولایت کې د بدون د افغان امنیتي ځواکونو څخه هر ډله پیدا شي، هغه د هلمند او د افغانستان دپاره په جان او تاوان ده. د دې دپاره جدي کار په کار دی چې باید معلومات یې وسي، تر معلوماتو وروسته حضور د منځه ولاړ شي.
په خوا ته د طالبانو په وار وار په خپلو اړوند سیمو کې د داعش حضور رد کړی دی او د دې ډلې سره د هیواد په ختیځ کې څو څو ځله جګړې هم کړې دي، خو تر اوسه د ولایتي شورا د دغه نوي ادعا په اړه خبر نه ده کړې. مودلی استای د ازادي راډیو هلمند.
بیا هم یو امنیتي موضوع، د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو په پرتله په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د مسلې دوی اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندوز ولایتي شورا بیا وایي چې د دې ولایت سیمایي چارواکي د امنیت تامینولو او د غرض د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې خپل ضعف او ناکامي پټه کړي. نور حال د اجمل آرین په دغه راپور کې.
د کندوز امنیتي چارواکي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شوي دي. د کندوز د امنیت قمندان وایي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پرمختللو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی او د دوربیندارو وسلو په وسیله د شپې لخوا د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تجهیزاتو نگانه ډیر مدرن او پیشرفته تجهیزات لري، د ټول خلک دي شایبي اوس هغه یو لعنتي دوربین د پارتو پکې نصب کی ټول کار مغه دوربین کې سي. موږ اکثره دولتي ځواکونه واسي یو مرمۍ په دغه جنګي هغه شایي چې دوی اوس پلاس لري ډیر مدرن او پیشرفته شایي لکه دوربین سو د بعضي سلاګانې دوی دومره مهمات دي 82
خو ښاغلی سانکزی دا په ډاګه نکړه چې طالبان دغه وسلې له کوم ځای ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په دغه ولایت کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو شمېر امنیتي ځواکونه هم وایي چې وسلوال طالبان شبین دوربین لرونکي وسلې لري او د شپې لخوا پر دولتي پوستو بریدونه کوي. د کندوز چهاردرې ولسوالۍ یو تن سرتیری د نوم د نه ښودلو په شرط یې ازادۍ راډیو ته وویل
او راځي په دې کې چې یو د مرمۍ نه موږ کمبوتي استو کمبودا استو چې ګر څلور راکټه پیر د تاکټ لرو مهمه کم لرو او دا دان شي کاځو چې موږ ورکوم دلته دښمن نږدې ده مخه مخ دیوال په دیوال موږ نه راځي او دوه دانی ولي.
خو د امنیت قمندان وایي چې د دې ولایت ټولې امنیتي پوستې په کافي اندازه مهمات لري. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله میری هم وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان د سیمې هیوادونو لخوا په پرمختللو وسلو سنبال شوي دي، خو نوموړي د کوم هیواد نوم یې وانخیست.
منګ هم چې کوم ځای پورې خبر استو هغه مهترین نسله چې د طالب په لاس کې ده چې منګ د ویژه د یعنی البته کپتن د کمانډو په اختیار کې هم نسله نشته. نو کوم ځای پورې چې منګ خپله هم فکر کوو چې دا سله حتما له همسایه ملکونه په دوکه راځي.
له دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا وایي چې د دې ولایت سیمهییز چارواکي د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې پاتې راغلي او په دا ډول څرګندونه غواړي چې د خپل ناکامي پټه کړي.
د امکاناتو وافر خوبتر او بهترتر برخوردار هستند همان یادای حکومتي در ولایت.
په کندوز کې ټول امنیتي ارګانونه له ښه پوځي امکاناتو څخه برخمن دي، خو زموږ اندېښنه دا ده چې دوی تل زیان ویني او تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې د کندوز کومه ځانګړې سیمه د طالبانو له وجود څخه تصفیه کړي. د کندوز د ولایتي شورا د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، که څه هم پرله پسې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف په بېلابېلو نومونو پوځي عملیاتونه ترسره شوي دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
بیا هم د هیواد په شمال کې پاتې کیږو. د مزار جوزجان پر لوی لار موټر چلوونکي او سورلۍ شکایت کوي چې طالب وسلوال ترې باج اخلي. دوی وایي چې امنیتي پوستو ته سیرمه وسلوالو طالبانو سړک تخریب کړی او ګاډي فرعي لارو ته رهنمایي کوي، چیرې چې دوی واکمن دي او هلته له مسافرینو او موټر چلوونکو پیسې اخلي. دوی وایي چې د تیلو ټانکرونو ته هم اور ورته کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزجان د لارې د امنیت خوندي ساتلو په مقصد دی عملیات پیل کړي او په 13 ساعتونو کې کابو 13 وسلوال طالبان وشل دي. مجیب حبیب زای له بلخ خبري راپور لري.
وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار لا مسافر نو موټر چلوونکو باج اخلي او د نفتی ټوکو د لیک ټانکرو ته اور ورته کوي. سوړلی او د مسار چوجان پر لار د بارونکو لاریو او د تیلو ټانکرو چلوونکو وای چې وسلوال طالبان وخت نه وخت دوی دروي او چوروي دی. وای چې وسلوال طالبان د مسار چوجان پر لوی لار د امنیتی پوسټو سره په 1 کیلومتر فاصله کې د تلاشي کمربندونه لري او وسلوال فعالیت سره کوي. د همدې لارې یو موټر چلوونکو خالد یلدا شه پاړه ازدی رادیو ته وویل طالبان د امنیتی پوسټو ترڅنګ گاڑی دروي او له هغوی د وسلې په زور پیسې اخلي. د تیلو ټانکرې دروي او کباج ورنکړي اور وراچوي. اجمل اکبري د مزار جوزان په لوی لار د باروړونکو ګاډو چلوونکي وایي چې وسلوال طالبان امنیتی پوسټو ته څیرمه عمومي سړک ویجاړ کړی او موټر چلوونکي د تاړکوي تر څو له فرعي لارو چیرې چې وسلوال مخالفین واکمن دي لاړ شي. هغه زیاته کړه
سرک مزار جوزی جان طالبا
په لوی لار طالبانو عمومي سړک درې ځایه د بولتوچر په وسیله ویجاړ کړی او لارې یې مسدودي کړي دي. دوی موږ اړ باسي تر څو له فرعي سړکونو لاړ شي او هلته دوی له موږ څخه باج اخلي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د مزار جوزان په لوی لار د چهاربولاک نهر شي او بلخ ولسوالیو په مربوطاتو کې یې پوځي عملیات پیل کړي چې په پایله کې یې په 13 اونۍ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې پولیس د مزار جوزان په لوی لار امنیتي بیزونه جوړوي. همدارس د 209 شاین قول اردو مشر جنرال ولی محمد احمدزی منی چې د مزار چوزان پر لوی لار د وسلوالو طالبانو حمله او تخریبي فعالیتونه ډیر شوي خو وایي چې په 13 ساعتونو کې ملي اردو په همدې مسیر کې لدیر شو زیات وسلوال طالبان له منځه وړي. ښاغلی احمدزی وویل چې غلو او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د مزار چوزان پر لوی لار غیر قانوني فعالیت ترسره کړي. جنرال احمدزی وویل
خلکو نوم دا تقاضا ده چې کمزای کې غله راوځي هر څوک چې پاره ډله پورې تړلي راوځي د غو راپور دی په وخت زمان مسره کومک کی موږ کوشش کوو چې هغه کسان چې لارې ته راوځي باجګری کوي هغه د منځ یوسو او پولیس وډونه په دې عقل کې جدي پلان لري پروګرام لري چې بیزونه ایجاد کړي د دوی د بیزو د ایجاد لپاره به اردو دی مایه کی.
د یادولو دا وسلوال طالبان هم منی چې د مزار جوزان په لوی لار لا موټر چلوونکو پیسې اخلي. د یاد ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دوی د دغه لارې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر مالیه ټولوي. مجیب حبیب سای ازدی رادیو مزار شریف.
ازدی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دغه مطالعه راپورونه او مرکه او خبرونه چې همدا شپه د ازادي رادیو له سپو خبريږي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ومومئ. هلته ولولئ پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ فعال حضور لرو. په فیسبوک ټویټر کې هم موږ کولی شئ چې وسره ولته هم زموږ سره ملو اوسئ. په یوټیوب کې هم په زړه پورې ویډیوګانې د ازادي راډیو لخوا جوړې شوې دي چې تاسو هلته موندلی شئ. بریتانیا وایي دوی درېمه جنگي بیړۍ هم د فارس خلیج ته استولې سو د غلطه د برتانوي کښتیو آزاد تګ راتګ ډاډمن کړي. وروسته له هغې چې د امریکا او ایران اړیکې ترنګلې شوې په هورموز تنګي کې د سوداګریزو بیړیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې اندېښنې سیوا شوې دي. اجملن پر نور تفسیر وړاندې کوي.
د برتانیا د دفاع وزیر بن ویلز وایي چیرې چې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ تګ راتګ کوي او خوندیتوب له خطر سره مخ وي دوی به د ملاتړ لپاره هلته ووسی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د جنگي بیړۍ به د فارس په خلیج کې د مونټروس او کینټ له جنگي بیړیو سره یو ځای شي څو دغلته په هورموز تنګي کې د برتانیا د بیرغ لرونکو بیړیو تګ راتګ خوندي کړي. هورموز تنګي د نړۍ د تجارتي بیړۍ چلونې یوه مهمه لاره ده. په دې سیمه کې د کښتیو د آزاد تګ راتګ په وړاندې وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د برتانیا د بیرغ لرونکي یوه بیړۍ ونیوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په فارس خلیج کې د غیر قانوني لاسوهنې او زورونې په وړاندې د بیړیو د بدرګې په برخه کې د نړیوالو هڅو غوښتنه کړې. امریکا اندېښنه لري چې ایران په هورموز تنګي کې چې له خلیج څخه د تیلو د انتقال مهمه لاره ده د لویدیز بیړیو په وړاندې ستونزې جوړوي. برتانیا ځینو لویدیزو هیوادونو او د خلیج ځینې دولتونو د ټرمپ دې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی. واشنگټن ایران یا له ایران سره تړلي عناصر په هورموز تنګي کې په تیرو 2 میاشتو کې پر بیړیو د یو لړ بریدونو په ترسره کولو تورنوي. ایران دا تورونه رد کړي. ایرانی چارواکي چې پرله پسې وایي د هرمز تنګې د دوی تر نږدې څار لاندې دی، په وروستیو کې ویلي چې په دې سیمه کې بهرنی نظامي حضور د بې ثباتۍ سبب کیږي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې د جولای په څلورمه نیټه د برتانیا شاهي ځواکونو د تیلو یو ایراني ټنکر په جبل طارق کې په دې شک ونیو چې ګوندې سوریې ته چې د اروپایي ټولنې لخوا پرې بندیزونه لګېدلي خام تیل انتقالوي. دا ټنکر وروسته له هغې چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ورکړ پرېښودل شو، او د رپورټونو له مخې دا مهال د مدیترانې په سمندر کې د ترکیې په خوا روان دی. امریکا بیا د ایران د سپاهي پاسداران ځواک سره د مرستې په تور د دې ایراني